د ریوی د لوی پښتونخوا لیدونکو ستړي مشه نن د جمعې ورځ د دسمبر لومړۍ نیټه د کال د 2023 د مهال وخت شوې د پښتونخوا کې د شپې اته په کابل کې ونیمي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د برازیل لاس وجي دي په نننۍ خبرونه کې له پاکستان څخه د بي اسناده کډوالو ویستلو په لړۍ غږیږو دغه پروسې د پایل راهسې تر اوسه له څلورو لکو هم زیات افغانان بیرته افغانستان ته استول شوې دي د بشري حقوقو د مدافعت کوونکو نړیوال فدریشن د مدني او بشري حقوقو فعالانو خبريالانو په خواني پوزیانو قاضيانو مدافع وکیلانو او د افغان ټولنې نورو وګړو په پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو په نیولو او د هیواد نه په وستلو اندېښنه ښودلې ده نو د نړیوال ټولنې غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستنول ودروي د نړیوال اړیکو څیړونکو وایي چې باید پاکستان په خاص توګه د هغو کډوالو د وستلو څخه ډډه وکړي کوم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته په پاکستان کې د خپل امنیت په خاطر پناه اخیستي او دریم هیواد ته تللو په لټه کې دي. په دې موضوع نن میلمنو سره خبرې کوو خو لومړی اخلو یو دمه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د سه‌شنبې نهې په ورځ په یو لنډه اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې میشت افغان وګړو لپاره د روانو ټاکنو مخکې په هر ډول سیاسي او ټاکنیزو فعالیتونو کې څه قسمه برخه اخیستل او یا هم د کاندیدانو ملاتړ کول غیر قانوني دي. نور حال د اسلام آباد څخه رابعه پیر په دغه ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوي. د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو له بده مرغه په دغه ریپورت کې کومه تخنیکی ستونزه و غږ یې تاسو ته نه درتله نو په دې هیله چې وروسته په خبرونه کې تاسو سره دغه مهمه ریپورت شریکو او موږ به زو د خپل لومړی ملمنی ولوري ته چې موږ سره په خبرونه کې ملګری شوې ده د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او سیاست پوها اغلی شنکی کړو خیل موږ سره ملګری شوې ده. سلام شوی په خیر راغلی خبرونه ته. اخلي کډو خیل زموږ غږ تاسو اوري؟
زه تاسو غږ اورم. بلو
سلام شوی په خیر راغلی. اخلي کډو خیل د پاکستان د حکومت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی دی چې د کومي مدیره هڅې چې طالبان په افغانستان واکمن شوې دي نو په پاکستان کې تر هغهري شپې ته فیصد زیاته شوې ده. دغه بیان ته خلومړی ستاسو څه خبرګون دی؟ څه فکر کوي چې افغانانو په تر هغهري کې آیا هلته لاس لري او که څنګه؟
زه باید ووایم چې دا د ښاغلي کاکل خبرې نه دي، بلکې کاکل زما په اند باندې له کوم ادرس چې غږیږي هغه د جی ایچ کیو مسله ده. هغه د پاکستان د استخبارات و همدارنګه د پاکستان د فوج خبرې دي، ځکه چې فوج هغه تلویح کاله کومه هغه استخباراتي لوبه چې وکړله غوښتل چې همیشه جنګ د فرادګرایي له لارې نه وګټي او له دنیا نه په دې شکل باندې پیسې پیدا کړي. د هغه جنګ پایله اوس نن په خپله پاکستان سره مخامخ دی او دې لپاره چې فوج په ډېر مهارت باندې غواړي چې دغه بې ثباتي په یو مظلوم ملت چې افغانان دي او د خپل داخلي ستونزو له امله په پاکستان کې تر اوسه پورې میشت په هغوی په غاړه باندې واچي او ځان ته برات ورکړي، ځکه چې دوی دا غلط سیاستونه چې همیشه فوج په لاس باندې اخلي د پاکستان خارجي پالیسي خصوصا چې د فوج په لاس کې ده، زه فکر کوم دغه پایله ده نن چې کومه ستونزه چې پاکستان سره مخامخ ده د دوی برلاسي د پاکستان په خارجي سیاست په امنیتي مسایلو کې، او زه فکر کوم چې حتی ملکي او انتخاباتي حکومتونه د دوی کنټرول لاندې دي او د وخت وزیر اعظم یا صدر اعظم همیشه دوی په دې ماده مجبوروي چې دوی خوخه بیان ورکه او دا کوم هغه پریکړه چې وکړه د کارکړ په صلاحیت کې و او نه قانون دا حق تل دی چې دا رقم پیسې لوبکی اما چې فاوچر دا وخته دا کارونه په باندې کې ځکه چې فاوچ وس هم د ځین مسایلو په خاطر باندې دا چې دی یې لري خو هغه د امنیتي ستونزې شکل ورکړی دی.
اغلی کډوخیل خپل په دغه ژمی کې د افغانانو د کډوالو د وستلو پروسه چې پیل شوې ده که څه هم نړیوال ټولنې په پاکستان باندې په وار په وار غږ کړی دی چې دغه پروسه دی ونیسي د مخنیوي دی وشي او دوی په زوره نه لیګل کیږي خو پاکستان دغه لړۍ لا چټکه کړې ده او تر اوسه څلور لکه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوي کوم ریپورتونه چې موږ لیدل د تر دا محل د رسمي شمیر ول مخه او غیر رسمي شمیر کې دای شي چې لدی هم زیاتی وي تاسو خپل دغه عمل ته دغه پروسی ته څنګه ګوري آیا دا د بشري حقوقو سره په ټکر کې فیصله ده او که څنګه
کاملا زه فکر کوم همدار پاکستان همدار انکه نور ملکونه کومه غبرملي تعهدات لري د بشر په حقوقو باندې یا د اعلامیه د حقوق بشر جهانی بشر کومه غبنه چې دوی هم تاییدوي او زه فکر کوم پایس یو همسایه ملک چې دا څلور کاله دی د افغانستان له بد وضعیت دوی همیشه د پیسو خاوندان شو مملکت پیسو پیشرفت وکړو د نیوکلیر بم خاوندان شو د دنیا توجه ځان ته راوړوله فوج پیسدار شو جنرالان میلیونران شو نو نن د دې لپاره چې کومه بل ویره چې د افغان ولس د لری زکه چې دوی په دې باندې موږ ډېر خپې یو چې د پاکستان فوج ویره لچې شي نه د پاکستان فوج کوم اول خو هغه غلطه لوبه چې د خپل په کړو افراد کوي و چې نو مدیریت څه وکړل ده دغه تعاون یا نقصان باندې په خپل هم ورکوي چې دی غواړي چې د خپل خوخه سیستمونه په افغانستان ترامنس کې یا افغانستان همیشه حکومتونه دوی چپا کې چې وسیاته د طالبان په سر اخیسته ده زه فکر کوم چې د هغه غلطه پالیسی نه ده چې همیشه فوج کړي دا دوی باید خپل غلطي ومني بلداس کومه دی ویره د پښتون قوم د شونده په فرانسان کې چې په پاکستان کې چې اکثر پښتانه مهاجرین وی چې بلته ونسی کې دوی خپل بل ویره لري د پښتون د قوم د وختیا لپاره پښتون قوم چې خپل د بشري حقوقو لپاره په اصله یو موومېنټ په نوم د پی ټی ایم شروع کړل دا همدارنګ دوی چې کومه یره لري چې ما باید دې پی ټی آی په حمایت د عمران خان له حمایت له همدغه د پښتون قوم څخه استفاده ونه شي دوی هغه خپل اغه ولاندوینه چې ځان سره لري او فکر کوي نو دې خاطر فکر کوي چې دا بهترین هغه وي چې په دې وخت کې د قوت یا قدرت چې پی ټی ایم او نور قامي موومېنټونه په پاکستان کې شروع شوی دا لږ ضعیف کوي نو د پاکستان د افغان مهاجرینو باندې فشار اچولای شي چې له روس سره یو ځای نشي او د پنجاب لپاره یو لوی ننګونه جوړه شي نو دا ټول
هغه کارو کې
د بشر د حقونو ورته مهمه دي نه حسن هم جواري ورته مهمه ده نه همسایګي ورته مهمه ده هیڅ شی ورته مهمه نه
دي اخلي کډو خل آیا دغه پروسه چې کوم د پاکستان لخوا پیل شوې ده که څه هم پاکستان حکومت وایي چې دوی حق لري چې په خپل هواد کې د نن خپل فیصلې په خپل وکی او دا چې دغه کډوال غیر قانوني التوسیږي او دوی د آئینی قانون سره سم دوی حق لري چې دغه کډوال وباسي له خپل هواد خو آیا تاسو ګڼئ چې د دې تر شا کوم بل سیاسي هدف کیدای شي آیا پر طالبان باندې په افغانستان کې فشار راوستل کوم تخنیک دی او کڅ شي دا تاسو څه فکر کوي چې د دې تر شا لوی علت څه کیدای شي چې په دغه یخ ژمی کې سم د واره د پاکستان نگران حکومت دغه پریکړه وکړي چې کډوال له هواد وباسي
اول خو پاکستان همیشه بدون شک توی اینجا حق لري چې خپل فیصله په خپل باندې وکړي افغان مهاجر نن د دې کوټه نه وټله د پخوان الته موجود کدي واکان انساني برخورد باندې معتقد وای کدي واکان د افغان نن د سوسو کې واکان افغان ته د انسان په سترګه کتلې نو او همدارنګه د طالبان حکومت چې د دې په خوا کې باندې راغله دوی په حمایت باندې راغله او دوی بار بار ویل چې زمونږ په ګټه ده نو دوی ولې نه طالبان سره حکومت سره جمله زیاته کوي په هر ملک باندې چې یو اشاره و میلیونه کسان یاو د امراشه دی غوی لپاره ټول سہولتونه برابر ناممکن دي په دې شم کې هلته چې خپل اقصاب افغانستان کې پټه په ولر ده په یو ښه حالت کې ده او د بهراني کومکونه باندې وسام چلیږي نو دی باید یو ته یو وخت جوړ کړای وای چې په نوبات باندې یعنی یو موده او په هاله موده ورکړل کېده شي په یو کال د نن په مثلا په مختلفو مراحلو کې یو میاشتو کې یو یو ګروپ په یو سم منظم توګه له پاکستان څخه وېستلې و. یعنی دومره عجله څه په کار و. طالبان خو دوه کاله کېږي چې راغلي، خو دا دوه کاله کافي وخت و چې دوی طالبان ته ورکړې وای. ورته ویل وای چې په هر میاشت کې یا په هر دوه میاشت کې چې یو کدات کاسه افغانستان ته بیرته راګرځي، نو زه فکر کوم چې دوی دا یو دم زیاتی غواړي چې یو نوی فشار هم په طالبان باندې وای. کېدای شي دی اول خو څنګه چې ما وویل چې دوی خپل هغه کومه کړنې چې کړې دي، کوم مشکلات یې جوړ کړي دي، اوس پاکستان ولس په چیش باندې وغولوي. هغوی ته وایي چې ګویا موږ خو هېڅ مشکلم نه لرو، خو دا ټول مشکل څه جوړ کړی د افغان مهاجرو جوړ کړی، ځکه چې افغان مهاجر خو په دې وضعیت کې نه دی چې پاکستان لپاره ستونزه جوړ کړي. هغه خو د خپل داخلي ستونزو له امله په پاکستان کې اوسېږي، که اقتصادي ستونزې وي، که امنیتي ستونزې وي، که سیاسي هر مسله چې هغه په پاکستان کې اوسېږي. نو هغه به څنګه کولای شي چې دغه دوهم کور ځان ته دومره په اسلام هغه کې په دوزخ تبدیل کړي؟ دوه مسله داسې کېدای شي دوی ځینې غوښتنې له طالبان نه ولري او فکر کوي چې په دا شکل په طالبان باندې فشار راوړي، او کېدای شي هغه ناجایز غوښتنې چې دوی لري هغه په طالبان ومني، که هغه د چی ټی پي مثلا له بینه وړل دي یا د کوم مانیات کول دي، یا مثلا کوم نور د افغانستان شتمنیو ته چې دوی سترګې په لاره دي، یا او زه فکر کوم چې دوی ډېر هغه عصبانیت په همدې خاطر هم ده چې دوی فکر کوي چې طالبان به راشي، طالبان ټول اړیکې به دوی مدیریت کوي، که هغه سیاسي اړیکې وي، که هغه اقتصادي اړیکې وي، که امنیتي، او په دې کې به یو ځل بیا فوج په ملیونو ډالر کمایي کوي. نن چې طالبان مستقیما اړیکې لري له بین المللي ټولنې سره، له غربي ټولنې سره، له امریکا سره، نن چې په دوحې کې دوی هم سیاسي دفتر لري او هم سفارت لري، نو زه فکر کوم هغه کوم رول هغه مسئله چې پاکستان فوج کولی شي چې ولوبي په دې وخت کې هغه د لاسه ولاړو، په زمن کې هغه افرادګرۍ چې د خپل جوړه کړې وه، هغه افرادګرۍ اوس د دې لمن ته ورغلی ده. او دا ضرور نه ده چې له کابل نه مدیریت شي، دا مطمئنه په پاکستان کې هم موجودې ده شبکې، او له هغې چې نه دوی ته مشکلات جوړوي. نو دوی څو مختلف عوامل دي چې فکر کوي چې د خپل ولس د غولولو په خاطر او هغې دوکه کولو په خاطر باندې داسې عمل کوي چې ګویا دا خو د مهاجرینو لاس ده. او بل زمن چې ما وویلې چې دوی له پی ټی ایم نه ډارېږي، دوی له پی ټی آی نه ډارېږي، که فکر کوي چې کېدای شي د پښتنو موجودیت یو شان ته همکاري وکړي د پی ټی آی سره او د پی ټی ایم سره، نو دې خاطره زه فکر کوم چې دا یو فیصله یو عجولانه یا عاجله عمل باندې لاس پورې کړه، او د دې ټول مسؤلیت د کاکل په غاړه کې واچوه. الان چې کاکل دې صلاحیت لري او نه دا دومره غټه فیصله کولی شي، دا د پاکستان د فوج خبره ده.
اخلي کړه خپل تاسو ډیر عواملو باندې دلته خپ تفصیل سره وغږیدلې، او خود د ټي ټي پي مسلې ته تاسو څنګه ګوري؟ د کوم وخت راهسي چې طالبان په افغانستان واکمن شوې دي، د پاکستان پاوز او حکومت د پاکستان د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې دوی د ټي ټي پي سره هم خبري وکړي، او دا تورونه هم پوری کړي دي چې ټي ټي پي اوس هم د افغانستان څخه او د افغانستان د خاور نه استفاده کوي، استعمال کوي، او دوی په د خاوري په وړاندې کاروي، او هلته دوی پټن ځایونه لري. نو د خبرو کولو غوښتنه هم کړي. آیا تاسو فکر کوئ چې په دې هم کوم اختلاف رامنځته شوی دی، او کنه دی ته تاسو څنګه ګوري؟ آیا دا حقیقت لرلی شي؟
ګوري، په دې کې شک نه شته چې ټي ټي پی د کاسمه په افغانستان کې موجود دي، او دا هغه وضعیت چې کله چې افغان حکومت په دوی ته ویل چې طالبان ته ورسره چې د افغان ولس سره کېني، یا د افغان حکومت سره کېنی، د خبرو اترو او د مشکلات له د خبرو اترو لار نه حل شي، نو په هغه وخت کې چې دوی هغه همکاریان و نه کړې، برخلاف هغه ستونزې چې د افغانستان حکومت جوړول نه دغه قیمت ورته وي. دوی انتظارات لري چې څنګه چې مثلا ولسم په دې باندې وغولوي، یو شان ته په ټي ټي پي باندې فشار راوړي، ځینې وګړي چې که دوی په افغانستان کې وي، مطمئنه چې هغوی افغانستان فعلي حکومت د طالبانو چې ده په هیڅ صورت هغوی ته اجازه به نه ورکوي چې پاکستان ته مشکلات جوړ کړي، ځکه چې هغوی ستل خپل هلته شتمنۍ لري، هلته تر اوسه پورې کورنۍ موجود دي، هلته مهاجرین موجود دي. مختلف مسائل دي چې دوی هغوی مثلا همیشه مدیونه دي د پاکستان د دفاع جمع دي. زه فکر نه کوم چې دوی په خلاف باندې ټي ټي پي ته اجازه ورکړي چې وی کاروي، اما ټي ټي پي خو ټول په افغانستان ته راغلی نه دی. ټي ټي پي خو څه کوم چې جوړ شوی دغه په خپل په پاکستان کې موجود دی، او له هغه ځای نه عملیات کوي. نو ما وویل چې هغه افراطیان چې دوی هغه مدارس هلته جوړه کړي، هغه ذهنیتونه چې ورکول، او دوی همیشه فکر کوم چې دغه مدارس په د افغان حکومتونو په خلاف به کارول کېږي، خو دا بې خبره و چې دا ور به یو ورځ دې لمن تمزي هم نه دغه ودرې دې لمن تتللی دی. په هیڅ صورت طالبانو رهبری د دې طرفدار نه ده، زموږ په ان باندې چې ټي ټي پی مستقیم له افغانستان نه په پاکستان کې مداخله وکړي. اما که هغه انتظارات چې مثلا اوس فوج پاکستان او استخبارات لري چې دا د لمنځه لاړ شي، اما اوس طالبان خپل ځینې داخلي ستونزې لري. څنګه کولای شي هغه ګروپونه چې دوی سره په کلونو کلونو امداد کړی، کومک کړی او جایی عملیات یې کړي، دوی سره همکاریانې کړي، تمویل کړي دي، ټریننګونه ورکړي، کولای شي هغوی سره مثلا دا رقم یو برخورد وکړي. هغه خپل د طالبانو جنګیالي کله هم دا ونه مني چې ټي ټي پی په مقابل کې په داخل د افغانستان کې اقدامات وشي. وای به چې پرون چې منګال ته موږ سره همکاري کړ، نن چې موږ په قدرت کې موږ اوته باید دا امکانه برابر نه کړو یا دا په امن کې ونه وسیږي. نو د طالبان خپل ځینې ستونزې دي چې نشي کولای د غوی په خلاف باندې اقدامات وکړي. هغه کوم انتظارات چې فوج لري هغه تر سره کیږي، نو په دې شکل کې باندې زه فکر کوم چې خفګان جدید تر رامنځته شوی دی.
اغلی کړوخیل زموږ سره په خبرونه کې په پاکستان کې بخوانی سنیټر او همدارس د ملي غورځنګ غوند مخکخ افراسیاب خټک صاحب هم ملګری شوی، هغه ته هم هرکلی وایو په خبرونه کې. غواړو چې هغه سره هم بحث ولرو. ستړي مشه خټک صاحب، په خیر راغلی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. خبرونه ته زموږ سره راغلی کډو خیل هم په خبرونه کې ملګری دا او تاسو دواړو سره به دغه بحث دوام ورکو. خټک صاحب، پاکستان غیر قانوني کډوالو ته د تلو ویل دي او دغه پروسه پیل کړي ده. تر اوسه 400,000 افغانان یې بیرته افغانستان ته استولې دي او دای په زور استولې دي. خو تاسو د هغه کسانو په لیست کې یاست چې تاسو یو پټیشن یا درخواست کړی وو چې دغه افغان کډوالو په زور لیګلو مخنیوي دی وشي. تاسو یې کوم ځواب راغلو؟ کله دې پاړه لګون دی اول خو لیدونکو سره تاسو
بل نن زموږ ملګرو چې کوم درخواست کړی و هغه کې عدالت او حکومت ته وایي چې دغه اعزاز شي او وزارت یو کې چې ولې دا سکرې دي. زنی کازیانو وی چې دا حکومت غیر قانوني کار کړی دی، خو حتمی ته تصمیم بل نه شي چې د حکومت دریزم باوري. نو هغه محکمې ته راغوت دي څو ورځې پس بیا په دې باندې خبرې کیږي.
خټک صاحب، یو نوی سروې راغلی دا چې په دې سروې کې خودل شوې چې 90% افغانان چې بیرته غوي افغانستان ته لیګل شوې دي، هغه د یو خود نامعلومه راتلونکو سره مخ دي، او بل دا چې هغه نور ستونزې لري لکه د تعلیم ستونزې. د هغه جون نشي کولای چې خوندزي تولار شي په افغانستان کې، او د دې ترڅنګ د خوړو کم سره مخ دي، د ناروغیو سره مخ دي. دا هغه افغانان دي چې شمیره د 90% څخه ډیره ده په دغه کډوالو کې. تاسو دغه مسلې ته څنګه ګوري؟ دا څومره جدي مسله کېدای شي؟
تاسو خو هغه مسلې یاد کړی چې اوی الته کې په افغانستان کې ورسره مخ دي، مګر دلته چې تلو دلته کې دي چورکړي دي، پیسې تر غلا کړي دي، سپلای تر غلا کړي دي، جامې تر غلا کړي دي، ډیره کړولې دي، ډیر زوروبلې دي. دغه خبره ده ډیر ظالمانه کار دوی کړی دي. دا خو فیس وخت صورت دے دسی گاونڈی یا مسلمان یا دسی حواد کار نشی کے دے چی اغیزان پا خواب دے افغانستان دوستی لا پی کولے. ارز دارے چی اصل کی پاکستان طالبان پا قدرت کے کین اول او اس غواری چی طالبانو او سراب بنیم فشار وچی او طول افغانستان بنیم فشار وچی چی افغانستان دیو تحت الحواسی میں پا توگا پا رسمی توگا بدل کی سب وائی دے اور بنی تعمیلول غواری دا زورل کئی افغانان کړی مشکل ورته پیښې چې په دې مجبور شي چې سچ پاکستان وای هغه څه وکړي. او پاکستان به دا وایي چې دا یو کنفدراسیون یا د یو تحت الحمایه سیمې په توګه دا حیثیت افغانان ومني، نو الب پاکستان راته ویزې تګ راتګ او نور امکانات برابر.
خټک صاحب، خپل د ملګرو ملتونو کوم اټکل چې دی هغه وایي د دې کال تر اخره، یعنی د دسمبر میاشتې چې نن د دسمبر لومړۍ نیټه ده، تر اخره به 1,000,000 افغانان له پاکستان څخه لیګل کیږي. او هلته په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو هم په دې بحث وکړ، هلته هم دوی ستونزې لري، خو خپل په پاکستان کې هم د دوی ډېر ستونزو سره مخ شوي. دوی ځورېدلې دي او داسې رپورټونه موږ لیدلې دي. خو په پاکستان کې تاسو د عام ولس خبرګون ته څنګه ګوري؟ موږ ولیدل په ټلویزیونونو، په رسنیو، په پاکستانی رسنیو چې د کله چې د اسرائیل او د حماس جګړه پیل شول، نو د فلسطین په ملاتړ، د فلسطینی خلکو په ملاتړ ډیر پاکستانیان راپورته شول او ډیر احتجاجونه هم وشول. خو دغه خبرګون تاسو بیا د افغان کډوالو په زور د لیکدولو په لړ کې څنګه ګوري؟
ارزاله چې افغانانو د پرم आवाज اوچت شوی دی او پاکستانی میډیا یو قسم ته هغه نه خبري. مثلا د جنوبی پښتونخوا یعنی د کوټې او د نورو خارونو په مظاهره وشوې د ملت پال پښتونو ګوندونو لپاره پی ټی ایم، ان ډی ایم، د پښتونخوا ملي پارټي چې دا څل کاکر ګروپ دی، او بیا پښتونخوا ملي پارټي محمود خان شخصي شهاب دی فلم او بیل وغیرہ مظاهره وکړي. نو مظاهره د تټه تظاهرات شوې دي. مدني ټولنه کې نن د لاهور لبس په هنتون دویم عریضه په سپریم کورټ کې داخله کړم چې مونږه داخله کړو دغه سره کومه لاهور په یو په هنتون استادانو چې دا افغان کډوالو سره زیاته کیږي په کراچۍ کې بونیز کاکر او سمر عباس نور وکیلانو شوې دي. یو شریکه کمیټې جوړ کړې ده چې هغه فعالیت کوي ورته شپې دي کډوالو پکې. نو دا شي خبره شوې دي. او اصل خبره دا ده چې پاکستان دولت یو قسمتا د افغان کډوالو خلاف د جنگ اعلان کړی دی. تاسو ګورئ یو میلیون خلک دی لیږي، نو یو میلیون خلکو امکانات تلته کې څه دي؟ خو دا خو یو قسمتا لکسرې خلک مرته ټیل وهي. نو دا بيخي مالک چې ارتوکو دا یو د جنگ یو بل شکل دی. افغانستان کې هغه ټول جنگ پاتې نه دی، هغه شکل کې په پاپو شکل کې طالبانو په دا جنگ کولو. خو دا چې اوس هم یعنی دا جنگ نو نوی شکل دی چې یو هیواد کې امکانات نشته او ته یو چې یو میلیون خلک ورتاسته ما نو پوری پویږي چې هغه ته ژوندې پاتې کېدو امکانات به ترې. خو دا دې ته پاره چې افغان مجبور کی چې د ډیوران د کارونه یو بل معاهده په دې باندې تعمیل کی تر څو چې د پاکستان لاس لاندې اوسېدو خبرې ته یو رسمي یو حقوقي شکل ورکول غواړي او افغانان دې مجبورول غواړي چې هغه د دوی دکتات اومني.
خاطر څنګه تاسو هم زموږ سره مل وسی، زموږ سره اغلی کډو خیل هم ملګری دا غوینه زموږ یو پښتنه دا اغلی کډو خیل. تاسو څه فکر کوئ چې په دغه ډول آیا پاکستان کولی شي چې د پنړېوالې ټولنې کوم فشار راولي؟ آیا کومې مرستې نور لاملونه څه کېدې شي؟ ځکه چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ټولنو ډېرې ځلې غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو پروسه دی ودرېږي، او په ځانګړي ډول په دغه ژمی کې چې هلته په افغانستان کې یو وژون کې ژمی دی، او په هرات کې دومره لوی زلزلہ او دومره مرګ ژوبل شوې ده په وروستیو کې، نو خو بیا هم پاکستان خپل د دغه فیصلې څخه نه دی پشا شوی. نو تاسو څه فکر کوئ؟
نو وخت چې مختلفه ګټې پورته کی یو دا چې خپل پاکستان په ډېر اقتصادي ستونزو کې مخامخ دی، او دغه فکر کاوه چې په دې شکل به یو اندازه نور کومه کونه ترلاسه کړي، او دا په دې وضعیت چې دوی له ډېر شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یو اندازه په دغه پیسو باندې دي خپل وضعیت بهتر کړي. ان دا هم فکر کوله چې دنیا به دوباره د تمراجه وکړي، او اندازه کومه کونه به پاکستان ته دوباره ورکړي شي تر څو پورې پاکستان فوج او یا فیلی حکومت په لغت څخه ګټه واخلي. اما ولې د صحیح شی بده؟ زه فکر کوم پاکستان کومه هر لوبه چې دی وغوښته چې په کار واچي د دوه کلنه لغه وکړه چې لغه لوبه څخه پوره ګټه واخلي استفاده وکړي. اما هغه ګټه دی ولس په ګټه نه و، دا فقط په پاکستان مغه فوج میلیونر شو. نن باید باجوا شانته نور جنرالان چې په میلیون هاو ډالر یورو په نور ملکونو ته ویوړ او خپل ژوندونه جوان دې کې خواندې کا او فوج هر تصمیم نیسی او او او, او غریب بلاتي باید قبول کړي، او همدارنګ ملکی حکومتونه څومره د دې په لاس کې دي او غوښتل لوبې کې کله د دغه صدر اعظم د ذوالفقار علي بوټو کنه او کاسم اعظم په دار وخیزه، ولو مثلا نواز شریف په خپل وخت تعبیت کړلو، عمران خان یې جیل ته ولیکل. نو هر لوبې چې دوی جوړوي دوی کولای شي چې په ملکی حکومتونه باندې پالیکي اولس وغولوي. دا یو ستر اشتباه وکړ چې کله چې دوی عمران خان غوښتلو چې هغه کې فیصله له قدرت نه لري کې، نو دا نور احزاب فکر وکړم دغه وخت چې دا ټول احزاب یو قوي دریس نیولای وي، کېدای شو عمران خان به یو ډیر ائیډیال یو مناسب صدر اعظم وخت پنه و. اما دا د دوی لپاره هم دا ګټه و چې ملکی حکومتونه یا سیاسي احزاب فیصله قدرت ته رسیدلې وای او فیصله باید دوی کړې وای، نه دا چې همیشه فوج دې ته فیصله کوي. نو زه فکر کوم دا غلط فیصله دي چې همیشه فوج کوي، سیاست نن فوج وخت بیاي خو ویان دي ملکی حکومتونه جوړ شوې دي، نه بهرني کومکونه ترلاسه کړه. او څنګه چې خټک صاحب وویل واقعان چې افغانان دوی لوټ کړل، پیسې تر واخیستلې، پس قیمتي شانس سره وغه ترلاسه واخیستل. که ای کاش ته د پاکستان ولس په دې مسله باندې خبر شو، واقعا خپل حکومت باندې فشار راوړي، فوج او پولیس بالکل خلاف شروع کړي، نه تنها چې په ډېر ظالمانه او غیر انساني شکل باندې په دې ژمي کې باسي، هغه کوم زره امکانات چې دوی دغه دیس کاله څلوېښت کاله هغه کومه سرمایه ګذاري کړو هغه راټوله نه شو کړی، هغه چې سره هغه هم تر واخیستل. زه فکر کوم یو د یو بدترین مثال دی چې دوی په تاریخ کې جوړ کړ، او د افغان ولس په دا همیشه په یاد ولري. امیدوارم چې طالبان له دې نه پوره پوره درس اخیستلې وي، نور د پاکستاني مدرسې مروتړي، د پاکستان فوج ته مغوږونه نیسي، د پاکستان امکانات نه استفاده وکړي، ځکه چې هر هغه امکانات چې د پاکستان فوج افغان حکومتونه ته ورکړي درې چنده بیرته تر وسلوي. نو زه فکر کوم چې نور د افغان ولس مليګي، نه به طالب مليګي، او نه به هر حکومت چې پاینده په افغانستان کې راځي او هغه کامل د پاکستان د فوج څیره وپېژندله، او د ملکی حکومتونه بي بسي او ناتواني.
مننه اغلی کړو خیل خبره ته، او بحث ته به دوام ورکو. خټک صاحب، تاسو د پاکستان خپل یو دغه نړیوال اوبلیګیشنز ته زمواریانو ته څنګه ګوري؟ خپل کوم وګورو چې د 1950 د کډوالو د کوم کنډنشن او د 1950 پروتوکول لمخې پاکستان ته څه کول پکار دی؟ آیا پاکستان په دغه عمل نړۍ ته ځوابګوي دی او کنه دی؟
نو تا کارونه خو چې پاکستان کړی دا د بین المللي بشري قوانینو نه سرګند سرغړونه ده، بلکې هغه قوانین خپل لاندې کول دي. مشکل دا دی چې نړۍ په دې نورو کیسو اخته ده، په یوکرين کې جنگ او پاندرنه غیته وا، اوس چې شرقي میانه کې جنگ لا به پورته شوي، نو الته تم خلکو پام دی او توجه ټول حالته ده. نو دلته مشکل دا دی چې چا په دې باندې غږونه کړه، یعنی ملل متحد عمومي منشي سیاسو خبرې وکړي، منتها د ابر قدرتونو کې چا غوږجن نه کړ چې تاسو ولې داسې کار کوي، یعنی لکونه انسانانو سره دا برخورد چې کوي دا ولې کوي. نو متاسفانه نړۍ هم داسې غږ پورته نه کړو، او دلته کې پاکستان کې یو غیر سیاسي د حکومت نه دی، دا خو دوی خلک ټاکلي دي، نوکران دي، د جنرال نوکران دي، کې د څوک نشته چې هغه دې تاسو وایي سیاسي پارټي خبره هغه کړو خلکو کړه. دا چې دې هغه کې مشکل دا دی چې عمران خان چې دی هغه اوس بندیم دی، هغه وایي چې د نور سیاستمدارانو ټول غلې دي، او فوج د ما سره خبرو کوي چې ما سره کوم خبرو کوي، بیا فوج هم سره خلیزم سکایمه. خو دا چې د نور سیاستمدارانو سره خبرې نه کوم، کله دا نور دونه چې دی ته اماده وو چې عمران خان سره یو خبرو کوي. متاسفانه پاکستان کې دغه جوړښت نه دی راغلی، په خوا د بنظیر بوټو د نواز شریف وګون کې هم داسې یو قسم ته ننګونې به یو بل ته کولې، مګر هغه یو بل سره بیا په دې پوه شول چې دا یوازې کار نه دی. نو عمران خان هم خدای وکړي چې پوه شي، نو چې ټول ګوندونه یو ځای شي او بیا هغې نه څه جوړېدې شي، بیا به فوج لپاره مشکله وي چې هغې مخه ونیسي. منتها اوس خدا دی چې ټول قدرت ته فوج قبضه ده، او رو 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 نظامیان ټولو ادارو ته لیږي، او یو قسم ته دا یو نایلان شوي مارشلا یا نظامی قانون دی.
ډیره مننه تاسو دواړو سره به بحث ته دوام ورکو، خو غواړو د لیدونکو سره یو مهمه ریپورت په خبرونه کې شامل کړو چې د پښتونخوا د بونیر په کوګا کیمپ کې دا مهال یو لک لزر افغان کډوال ژوند کوي، او ټول په ټوله قانوني اسناد لري، خو اوسیدونکي د پاکستان د مختلفو سیمو نه د غیر قانوني کډوالو ناڅاپه وستلو خپه کړي دي، وایي چې باید د افغان کډوالو سره د ناسم چلن ډډه وشي. راځي چې حال یې د عثمان خان په ریپورت
د بونیر تاریخي سیمه امبیلی سره د 100 کیلومتر په مزل د کوګا کډوالو کیمپ د اتیایمی پلسیزه کې جوړ شوې ده. دا محل پکې نږدې 300 د کډوالو کورنۍ چې یو ل زر نفوس جوړیږي ژوند کوي. د کوګا کډوالو کیمپ استوګن وای سلويخ کال دوی د پاکستان د وګړو سره شریک ژوند وکړو، خو اوس د افغان کډوالو په سخت جمی کې وستلو دوی ډیر خپه کړی دي.
ګومره منابود نه تیر کړی پاکستان د خبره کوره باجو بچي لوی چې خلکو ته پناه ورکا او د مزوره کوي نه بزرګ مې ډنګ نه راخلي کنه وباسي دی نه وزي که خدای آرامي را وسه کنه افغانان وطن د خپل مور غېږه ده بیغ نه مزي
د کوګا کډوالو کیم زیاتره کسان د شاتو یا د جامو د ټوکو کاروبار کوي د بونیر پولیس وايي دلته شپږ غیر قانوني افغان کډوالو څوک چې د ټاکلې شوی وخت پر مهال په خپل مرزي افغانستان ته تللی دي وايي بونیر کې ټول افغان کډوال ډیر په امنیت سره ژوند او کاروبار کوي
مونږ چې د ترشوي روزو په دې خلاف کوم مهم شروع شو د غیر قانوني چې رجستر نه وي نوای کوم سر تقریبا یو 24 کسان داسې و چې هغه غیر رجستر هغه کې دوه فیملیز او دوه فیملی چې ولنټیرلی په خپل د ځنې د پښوی تلی دي او هغه اوس خپل افغانستان ته تقریبا رسیدلې دي په نور داسې مو سره سنشته چې څونه مو سره افغان ریپیوز دي زموږ ملمانه دي وسم کمپونو کې شته او داغي هیڅ قسم داسې تکلیف یا دغه نشته وسم
افغان کډوال وای دوی پاکستان کې د قانون لاندې د درناوي ژوند کړي خواري مزدوري کړي باید دوی ته اسانتیاوي برابر شي نه چې وزورول شي
دا دهشتګری او دا کټ او پر د افغانۍ سره چلته بچي چې موږ د ورس نراتل موږ د ورس سره موږ د ایسم نه خدا حیوی چې په خپل ناموس وېری دوی په خپل بچو وېری دوی نه زوازه موږ بچو د ناموس حال د تیوی نه جلونه کې پراته دي چې بیا سړي باندې الله حق نه جرم نه کنه کړي او غنه کړي اوس نه نه بس جرم کړي نو موږ چې دې ته د حکومت سوجو کې بده خپل پیسولو د لګ نظر دانی وچی
د بونیر کوګا کډوالو کیمپ مشران وایي خزي او ماشومانی د زهنی فشار لاندې دي او د غاندې خنو سره مخ تي چې ګنې د پاکستان حکومت اسناد درون کې کډوال هم اونباسي عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پی خبر
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري وایس اف امریکا کې ممتاز تا داسې خبرونه راوړو چې د کتر د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو که وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
بیا هم د ملچامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیاس زو د خپل قدر منو ملمنو ولور ته اغلی کړو خیل بیا هم مننه چې را سره مالیاس او استاسو نو وړو چې د افغان میرمنو په ننګونو باندې یو پښتنه ولرو هغه دا چې په ورستیو کې کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول نو په افغان میرمنو په ځنګړي ډول ګنښ میربندي زونه ولګیدل په دې کې د تعلیم باندې بندي سخنیولي همدارس دا وی په کار کولو او نور ټولنیز او سیاسي بندیزونه هم ولګیدله او ګنشمیر دې ته مجبور شو چې افغانستان پریتی او دوی لاړه له پاکستان ته کډوال شوله خو حال ته بیا هم ځینی اوس اسناد نه لري ځینی په غیر قانوني ډول التوسیږي خو هغه ته بل لاره هم نخ کاری چې بیرته لاړ شي افغانستان ته او موږ وار په وار د ګمیرمنو سره غږی کو په خبرونه کې دوی د خپل ژوند لپاره هم اندېخمن دي د خپل راتلونکي لپاره هم اندېخمن دي که تاسو دوی اندېخنی زموږ سره شریک کې چې دا څومره جدي کې دای شي دغه میرمنې کبیر ته حالت استول کیږي نو د دوی پر راتلونکو باندې څومره اغیز کولای شي
په برکت چې پاکستان استخبارات په پاکستان کې جوړ کړی او د افغانستان د نسونو د روزنې لپاره هغه چې نه ورکاو او پاکستان چې دوی ا دوی ته یو سیاسي امنیتي ګټه راوړي د هغې شکل باندې زه فکر کوم چې پاکستان یو ستر دفاع نه تنها چې افغان ولس سره کړی دی هغه اسلام سره کړی او مشه دین او مذهب په یو شکل کې یو ټول د خپل امنیت لپاره کار او چې یو ستر دفاع کوي راځو چې فکر کوم چې د یو ملت لپاره ولا او وخت کې چې کله چې نمایندې فوځي چې مرمنې وي افغانستان څلوېښت کاله نه زیات یو جنگ تجربه کړ، او په تاسف چې په دغه جنگ کې موږ زیاتره تلفات نارینه وکړل، خو هغه شهیدانو چې هغه خپل مېرمنې او ماشومان شاته پرېږدي، د هغوی روزنه او نه مېرمنې کړی، نو که هغه د سواد درلوده او که سواد یې نه هغه چا سواد درلوده نسبتا زباندې اسانتره وه، ځکه چې هغه د ژوند لارې چارې په اسانۍ پیدا کړې نسبت هغه چا ته مثلا سواد نه. او همدارنګه موږ زیاته کورنۍ لرو چې یا بدونه نښې شوي، یا مثلا پلار یې مریض دی، یا پلار یې باندې تللی دی، یا ورور یې نشته، یا یو نارینه همراه یا ملګری په ژوند کې په هره کچه باندې شوي نه لري، مجبورې چې خپله کار وکړي. نو کله چې نن دغه د کار فرصتونه تر واخیستل شوي، دا واقعاً یوه جدي ستونزه ده. کله کله د ژوندي پاتې کېدلو مسله رامنځته کېږي، و کله چې هیڅ نه وا عاید یو کورنۍ ونه لري، یو پیسې ونه شي پیدا کولی، ځوان ته ویل کېده د هغوی د ژوند باندې تاسو په څه اساسي دا یو واقعاً یو ستره په اصطلاح جفا ده چې د ښځو په ژوند کې کېږي. نو بلاخره د دې سوال جواب په ما سره هم نشته، چې دا کله چې د خپله د ډوډۍ دغه ډوډۍ پیدا کوله کورنۍ ته تل هغوی به څه کوي، اته د دې تر ماشوم تر پرورلو پورې ورسېږي، ماشوم په مارکیټ کې خاص تر څو پورې هماغه ماشوم په شورې چې یو کور ته ورسې ډوډۍ ولري او بس. نو زه فکر کوم چې واقعاً یو سره ستونزه ده، او امیدوار یم چې افغان پیلي د طالبانو او حکومت په دې خپله پالیسي باندې یو تجدید نظر وکړي، ځکه چې دا د ښځو بنیادي انساني حق دی چې همکار وکړي او همدارنګه تعلیم حق دی. نو دا یوه ستونزه ده چې هغه مېرمنې که اوس بېرته افغانستان ته تللې وي، نو د هغوی لپاره د ژوند لاره پیدا کول له خورا ستونزو او ننګونو سره وي. نو زه فکر نه کوم چې دا به ډېر اسانه وي.
ډیره زیاته مننه هغه کړو خیل چې زموږ سره راغلی په خبرونه کې مال شوي. ستاسو د ملتیا مننه کوو، تاسو ته ښه شپه غواړو. خاتک سیب رازو ساسو ولوري تزمو سره په سوشي بو کې اسمت الله تو خي هم ملګری کیږي، چې هغه په پیښور کې د افغان کډوالو د شورا مشر دی، همدارنګه هلته د بورډ بازار د تاجرانو اتحادیې مشر هم دی. نو هغه سره په دې باندې غږی چې څومره په اقتصاد باندې کولای شي چې دا دواړو غاړو ته دغه د کډوالو د ستنیدو پروسه اغیزه وکړي، او تر اوسه پر څومره اغیزه کړې ده، ځکه بورډ بازار کې خو ډیر افغانان چې هغوی هلته کاروبارونه کوله. نو په دې باندې به هم غږیږو. خو خټک صاحب، تاسو وړاندې د پارلتونو د احتجاجونو خبره هم وکړه، تاسو سره په دې بحث وکړه چې پښتانه راغونډ شوي دي اوس هم په چمن کې، د دوی ګمان کوم چې نن به 23مه ورځ وي چې پارلت روان دی. یو غوښتنه په دې کې دا هم، لکه څنګه چې تاسو پی ټی ایم یاد کړ، پی ټی ایم ویلي دي چې افغان کډوال دی په زور نه استوي، او بل دا چې تاجران وایي چې دوی ویزه دوی نه ویزه غوښتنه کوي، چې اوس دوی باید ویزه واخلي، او د دې باید مخاوني ول شي، ځکه چې دوی نشي کولای چې د خپل کاروبار لپاره وار په وار دوی ولاړ شي او هلته ویزه واخلي. تیر ورځ هم د کمیټې یو غړی موږ سره راغلی او ملګری شوی، ګومان کوم صادق خان اڅک زین امید، هغه هم دا ویل چې هلته یو ډرایور 1500 کلداري یا روپۍ کاغوي ګټي، او بیا هغه 2000 روپۍ غوي لاړ شي هلته ویزه واخلي، نو دا غوی د پاره ډیر زیاته مشکل وي. خو تاسو خپل د پښتنو یوالي او په دې مسلې باندې د هغوی یوالي ته څنګه ګورئ؟
ارستاږي چې د چمن پرلط چې دی هغه ډیر په حق غوښتنې لري. تاجران خو خود دي چې په غیبنې بندیز لګیدل لري، مګر تاجران نه علاوه په کرخې پراته ټول قومونه چې هغه د چترال نه واخلي تر چمن پورې یا چمن نه کته لکه پورې هغوی باندې دا بندیز شو. دا یعنی حتی هغه ډیوران کرښې نه پس هم دا بندیز نه لګېدلی. ډیوران کرښې یو سل دېرش کاله وشو، مګر دا د عبور مرور حق چې دی بغیر د پاسپورټ ویزې نه، دا هغو قومونو ته چې کوم مثلا اچکزي دي، نورجي دي، دې خواته شینواري دي، مومند دي، مامون دي، وزیر دي، دا ټولو خلکو ته دا حق حاصل و چې هغوی د خپل قبیلې په حدودو کې په کرخې باندې پوری وزي بغیر د ویزې او پاسپورټ نه. دا اوس چې پاکستان کې چې موقت حکومت ناست دی، دا بندیز بلګلو تازه. نو دا تاسو چې وګورئ د مهاجرو باندې بندیز، دا بندیز او بلې د افغانستان په تجارت باندې دا پابندي ولګوله، چې پاکستان تجارت وزارت ورته اجازه ورکړي چې کم مالونه غیر وغوښتي شي د بهر نه واردول شي او کم نشي کولی. نو دا ټول اقدامات دي لپاره چې کوم وخت ارزو کړو لکه په دې باندې خلک ځان نه پوهیږي دا کمونه د شنې دا خلک خود پکړيږي مګر دې شاته بل لوی هدف ته او هدف دا دی چې افغانستان باندې سنوي خبرې تعمیل کړي او هغه لپاره افغانستان مجبور کړي او دا ٹی ٹی پی او دا خبر چلی کین دا ٹی ٹی پی نوی خبر خونه دا ٹی ٹی پی دوی جوړ کړی طالبان دوی جوړ کړی دی پاکستان حکومت جوړ کړی ټول خدای چې دا یو ډراما دی جوړ کړی دا او دا شکل ورکړي چې دا حکومت طالبانو سره ډیر مخالفي او هغه موږ سره مخالف دي دا یو د کله مخالف دي کدی رښتیا مخالف شو او په طالبانو باندې ځونه ول نه لګی طالبانو وزیران راځي دلته مذاکرات کوي او د خپلو کې روغ جوړ دی او افغان لسو ته چل جوړ کړی دی کډوالو ته چل جوړ کړی دی هغه زوري هغه پازابۍ نو دا اس کومه چې دا لکه پینسل به کارو نه چې افغان لاس د خارجي حملو کار شوه دی اوس دا نه یو بل خارجي حمله لکه چې ما وکه پوره پوره جنگ دی یعنی د ماجرینو خلاف جنگ جنگ څه ته وایي جنگ څه ته وایي چې هغه لوګي تاندې مرګ خولې ته ورتل وهې نو زما خپل خیال دا دی چې دې باندې په کار چې نړۍ مخ پورته کی په کار چې باندې مخ پورته کی پاکستان کې په کار چې مدني ټولنې یا سیاسي ګوندونه چې ځان ته حقبینه وایي په کار چې ټول مخ پورته کی چې دا غیر انساني چلند دی په بین ملي قوانینو خلاف دی د ګورنډي توپ د اصولو خلاف دی موازینو خلاف دی او دې ځانونه ته په کار کې مسلمانان وایي مګر دا مسلمانانو سره څه تاسو کولای شي اوس مسلمانی اتریر شو اوس خدا شي وای چې یعنی زنه خلکو په دلته کې زنه مخالی چې لیکي د حکومت حامیانو نو هغه داسې مولیکل چې دا خو د رنجیت سنگ حکومت یاد کو چې هغه داسې کړی او داسې کړی نو مطلب چې رنجیت سنگ حکومت کار ځان ته دی وای چې هغه لار دوی لار تاسو فکر وکړئ چې پاکستان دې تر رسیدلې
خاتک زون سره په خبرونه کې د سکایپ د لاري د پیښور څخه ملګری شوې ده الحاج اسمت الله توخي صاحب هغه تر کله وایو ستړي مشي په خیر اغلی توخي صاحب وړاندې موږ تاسو پیژنګل ودل ته وړاندې کړل په خبرونه کې ستړي مشي او بیا هم په خیر اغلی خبرونه ته تاسو موږ راغلري توخي صاحب لبدا مرغ تاسو غږ زنلرم تاسو کڅم غږیږي نه پوهم چې تاسو مایک او وس تاسو مهرباني وکي
نو بسم الله الرحمن الرحیم تاسو سوال وکي زه به دې سوال جواب در
بالکل تاسو غږ اوس مونږ ته راځي ما غوښته
ما چرته جواب وای
مانه نه ژوندې اوسې تاسو ته مې لومړی هر کله کوي غوښته چې پوي شم چې تاسو غږ مونږ ته مونږ سره شاو کنه شته تو خې سه تاسو د افغان کډوالو پښتنیدو باندې خبرې تاسو د افغان کډوالو د شورا مشر هم یې نو د خپل هغه کډوالو چې د مهال وی روان دي پزور او وسلکیږي د دوی خبرګونونه څه دي د دوی اندېخلې څه دي کلمړې په دې باندې وغږیږو
بسم الله الرحمن الرحیم کم مهاجرین بلکې زه د کډوال په نوم باندې خپکیږم منګه مهاجری مهاجر او کډوال په منځ کې ډېر فرق ده کم مهاجرین چې اوس په دې وخت کې دوی روان دي افغانستان ته دوی له داسې ستونزو سره مخ کیږي افغانستان کې د جمعیدا او ډېر سخت ساړه دي او د کوم یو ولایتونو ته په غوږ جواب کیږي او هغه مهاجرین د ستونزو سره مخ کیږي او بل یو تعداد افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسي نو بعضی سره کاټو نشته او بعضو سره نشته کم چې نشته هغه چې د پولیسو دی او کم چې کاټو نلري عدالته دی سړی دی پولیسوی دی ماشومان دی پولیسوی زنانه دلته به سرپرست پاتې دي له بازارونو نه له یو ځانه بل ځای نه چتای دا یو اهم ظلم ده زورته دا نه وایم چې دا یو خطر ده دا یو ظلم ده چې افغانانو سره کیږي او بل خبره دغه خبره ده چې باید ملل متحد او دا دنیاوال دی ته نو یو متوجی سي چې په دغه سي وخت کې د افغانانو استل تر پاکستان دا خطر ده چې د ملل متحد د اسلامیت په خاطر دا بد کار ده دې کار باید موږ وګندو کدي وګندو چې موږ پاکستان کې دوه څلوېښت کاله تیر کړ، دا دومره میلمستیا چې موږ ته راکړه، دومره چې افغانان دلته برداشت کړو، نو په دې آخره کې په داسې بد وضعیت سره ایستل، دا لکه یو میلمه چې ته ښه قدر عزت وکړه او سهار یې په بې عزتۍ سره د کوره وباسي، دا یو اغیز دی خلکو په زړونو کې، یو وقته پاتې کیږي. موږ دلته پاکستان چې څه وخت تیر کړی، موږ د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې که دا ماجر وباسي په ښه سلوک په ښه وجه په ښه دستور سره یې وباسي. فعلا داسې کار کېږي چې دولس کلن دیارلس کلن هلکان پرون په بډبیر منطقه کې یو سیچو چې چا تللی دي پیسیم دفتر ته، خپل ماشومان یې ځان پسې خېجولي دي په کار کې، سخت تللی دي، سخت نامې کړی، هغو ورته ټوکن ورکوي، هفته پاسې الس ورځې پس ورته کاټ ورکوي، هغه ټوکن یې شلولي دي او دا کسان یې ګاډي ته خېجولي دي. کوم ماشومان چې بیرون راوځي له کور نه، هغه ځي بازار ته سودا پسې یا سبزۍ پسې، هغه ماشومان د کور نه راوځي دولس کلن دیارلس کلن، چې هغوی له سره د کار ضرورت لري، هغه دلته موبایلو ته ګاډو ته خېجوي او هغه بیا یې ډیپورټ سنټر ته، حتی د پنډې نه یې خلک ډیپورټ کړي وو پنځه شپږ ورځې، د ماشومانو پلرونه میندې کړېدلې چې موږ بچي ورکړي، بچي په افغانستان کې په جلال آباد ښکاره شوي دي چې موږ خو دلته را ډیپورټ کړي. نو موږ د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې دوی داسې یو رویه وکړي د افغانانو سره چې دا د دوه څلوېښتو کلو خدمت بس لاړ نه شي. باید که موږ ځو چې د پاکستان حکومت غواړي چې افغانان باید بېرته لاړ شي وطن ته، نو دوی دې مهرباني وکړي د مارچ نه بعد دې موږ ته نوټس راکړي چې تاسو په شپږو میاشتو کې اکال کې وځي، نو یو کس هم پاتې نه شي. لاړ به څه خپل وطن ته، دلته چې پاکستان دشتې غرونه مو آباد کړ، خپل وطن به آباد کړو، خپل وطن به جوړ کړو.
ها توخی صاحب، مننه تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکوو. غواړو چې په هلته تاسو خود بورډ بازار د تاجرانو اتحادیې صدر هم یې، غواړو چې په کاروبار باندې هم وغږیږو چې څومره اغیزي شوي دي د دغه پروسې د پیلېدو وروسته. خو د خټک صاحب څخه یوه وروستۍ پوښتنه لرم. خټک صاحب،
بار باندې دومره اثر کړی ده،
ښه ستا سره به هم غږیږو. خټک صاحب څخه زموږ دا پوښتنه ده چې خټک صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د توخی صاحب خبرې واورېدل، دوی وایي چې دغه موده باید دومره لنډه نه وای، دومره په زوره د وستو او په داسې یو حالت کې باید دوی نه ولېږل شوي چې هلته ژمی دی. خو تاسو څه الټرنیټیو وینئ د دې دپاره چې که پاکستان وغواړي چې بې اسناده کډوال واستوي، نو په څه ډول یې واستوي؟
باندې دوی افغان ماجرین یا کروال دلته نه لیږي، دا ظالمانه او غیر قانوني عمل دی. په کار دا دی چې دا ضرب العجل دی بیرته واخلي او دلته کې بیا دوی خپل کیږي. افغانستان کې چې څوک دی څوک یې نیولی دي، هغوی هم ځان سره کېنی، او د یونیسیار د بین المتحد چې کوم د ماجرینو څانګه ده، هغوی هم ځان سره کېنی، دته یو پلان جوړ کړي او بیا هغه لپاره د موسم وګوري چې داسې هوا وي چې خلک تلی شي، ګرمۍ کې نسبتا پسرلی نه پس دا کېدی شي، او دې لپاره یو اوږدمهاله پلان جوړ کړي. او لکونه خلک خو تاسو په ورځو کې شریګلی، دا خو یو قسم ته ظلم دی. دا ته پته ده کېږي نه، کېدی نه شي، دا ممکن نه ده، فزیکي توګه ممکن نه ده. منتها د خلکو د زورولو کړولو خبره ده، پاکستان پولیسو ته موقع ورکول دي چې خلک چور کړي. نو دا د دې سبب بل هیڅ خبر شو رشوتونه بڑے، یعنی اروپا ته چې خلک زی اغه نه لکونو روپی اخلي دی یو کس نه، نو دا ټول خبرې غلطی دي. په کارلای چې دې سند ماجرو هغه قوانین چې بین المللي، او دا خبره چې غیر قانوني زتا سو یو کس غیر قانوني شته، ماجرو کې غیر قانوني سي دا دې، یعنی کوم افغانان چې ته وو دا ټول د ماجرات شرایط بل پورا پریوتو د چکم بیرملی قوانینو کې د ماجر تعریف دی هغه بل سمو، خو دا خو دی یو کسی جوړ کړو او قانوني کوم پر دي چې غیر قانوني دی دی سي دا ټول دا یو فشار طریقه ده. او په دې په انسانانو باندې فشار چول، اجتماعي سزاګانې ورکول، دا خو بل ډیر ظالمانه او غیر قانوني کار دی. دا سړی مستعمرو سره کوي، یعنی چې څنګه استعمار یو بل هیواد ونی شي نو هغه سره د غلامانو برخورد کوي، افغانانو سره ولې داسې برخورد کوي؟
او خطرونه دا خبره هم واورېدل، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان چارواکو یوازې دغه کډوالو ته اجازه ورکړي چې تر 50,000 روپیو ځان سره کولی شي چې نقد پیسې وباسي، د هغه زیات نشي کولی چې دا شاوخوا کېدای شي چې $200 کېږي او که نه پوهېږم $150 به کېږي. دې پاړه سوې تاسو آیا دا په یو ډول دغه افغانانو دارایی او مال هلته قیدول دي او که څنګه؟
دا خو داړه اچول دي، لکه ما چې ارزو کنه د مفتوحه علاقې خلکو سره چې کم پرخورد کیږي چې یو بل بارنه فوج راشي وی علاقہ فتح کی وی نشي او بیا هغه خلکو ته وی چې تاسو به داسې کوي داسې به کوي پروتي به صحیح یو یا داسې کوي یا داسې و دکېږي نه بو دکېږي، یو دا ټولې خبرې ظالمانه خبرې دي، غیر انساني خبرې دي. نو دا خو بيخي لکه چې ما ارزو کو ډېر داسې برخورد دي چې هغه هیڅ پوهه باندې قابل دی منلو نه دی. خو ما لکه تاسو سره کوم چې متاسفانه نړیوالو هم په دې باندې غږ نه پورته کړی، هغه څه غږ نه پورته کړی څنګه چې پکارو. او نو دا ډېر بد حالت په افغانانو راغلی. زما یقین دی چې دا پنځه څلوېښت کاله جنگ کې دوی د افغانانو د مهاجرینو نه د جنگ خاشاک جوړ کړل. دا مهاجرین په مجاهدینو کې بدل کړل، مجاهدین په طالبانو کې بدل کړل، طالبانو اوس داعش کې بدلی. دا خو یو دا موږ هغه وخت نه خبرې کولی چې دا جهاد نه فساد دی، او دا فساد د دې پاکستاني جنرالانو راوړی دی او د شاته بیا غرب دی. دا ټولې خبرې اوس رښتیا شوې، خلک په دې پوه شول. زمونږ صوبه کې خو خلک عام خلک پوه شوي دي، افغانان ورو ورو په دې خبره باندې سر خلاصېږي چې دا جهاد په نوم باندې دوکه واچلو او دوی وینې توی کړي او اوس دا د خپل وطن کې زیشنه دلته زیشته په لوی عذاب کې ګیر دي.
ډیر زیات مننه خاطک صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوی په خبرونه کې. تاسو د وخت را کول مننه، تاسو ته خیر شي به غواړم.
ګور مودان
تاسو خیر صاحب، تاسو سره خبرو ته دوام ورکو. د افغان کډوالو د بزور د وستلو پروسی وروسته تاسو بورډ بازار کې کاروبارونو ته څنګه ګوري؟ آیا په دې باندې کوم غیز شوی دی او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بورډ بازار پرې د ټول پاکستان په ساتمانه په کاروبار باندې اغیز اثرات تخت اثرات ورډولایلا. ما مخکې درته تاسو ویلي چې مخکې چې کم کار په 100% کې وو هغه اوس 100% تراغلی دا. یعنی داسې دکانداران داسې کاروباریان مجبور شوی دي چې کم نوکران شاګردان ځانونو سره ساتل دیغو تنخواګانې نشي برداشت کولای، طرف دې دکانونو خرایانی نشي ورکولای، غټ تاجران چې دي دغه کارخانه په ټاپه ودرېدلې. مخکې به چې یو تاجر له خارج نه د میاشتې په هفته کې 15 کانتینر په میاشتې 10 کانتینر مال نه راتله، هغه اوس یو کانتینر تر اوسه هغه نه ودی. هغه څو کاروبار باندې ډېر زیات اچولای. مخکې په بوټ بازار کې به له پاکلی نه تر روډ پورې به په نیمه ګنټه کې نه شو وتلی پیاده، اوس ګاړی په سپیډ کې وځي. هغه اثرات هغه ګڼه ګوڼه بالکل په نظر نه راځي. تاسو نږدې نه هم کتلی شئ چې دا زه به درته وېږم وکم هغه به هم در واستوم.
توخي صاحب، تاسو خو هلته ګورئ د دغې سیمې څخه د ښار بازار څخه به خبرې څه وینئ؟ آیا هلته دوکانونه هم بند شوي دي او که څنګه حالت دی؟
اکثرا په سلو کې 80% خلک دې ته مجبور دي چې دوکانونه بند کړي او لاړ شي. اوس هم ډېر دوکانونه بند شوي دي، خلکو کاروبارونه ودرولې دي. بازار ته څوک د پولیس ته هیر نه نشي راتلی، که تاک لري مغه نشي راتلی. اوازه خپره شوې ده چې وو تلار شي بازار تلار شي پلار کې چې پوښتنه دي پولیس هم نیسي، کارت والا هم وکړته یو بغیر کارت هم وکړته. موږ ورته ډېر چغې وهو چې کارت والا سره چا کار نشته، کارت والا مطمئن اوسئ دي خپل کاروبار کوي. خو خلکو باندې یو ویر خپره شوې ده، یو افاق خپره شي هغه چې تر څو بېرته ځای ته راځي هغه 5 میاشتې نیسي. مخکې به چې یو دوکان په 1 کروڑ اوس هغه په 1 لک څوک نیسي. اثرات ډېر زیات خراب شوی ده، کاروبار بالکل صفر ته راغلی ده، حوصلې د خلکو ډېرې زیاتې نیولې دي. هغه تنه د افغانانونه پاکستانی تاجران هم ډیر پښتومانه دي، ډیر تاوانونه سره مخ دي. وګورئ موږ سره وایي چې دا کم حال شو، نو منګه دغه حکومت باید داسې یو پالیسي اختیار کړي چې هغه د ملک اقتصاد ته ضربه ونه رسوي. اوس د پاکستان اقتصاد صفر سره ضرب ده، اوس چې زر افغانۍ ورکړو څلور نیم زره پاکستاني کلدارې راټي، یو وخت کې به یو لک افغانۍ مونږ ورکولې اتیا روپۍ پاکستانۍ به راکولې. اوس کلدارې دومره ارزښت له لاسه ورکړی چې تا څنګه افغانان په وتلو دي.
ډیره زیاته مننه تو خیسب چې تاسو راغلئ زموږ سره مل شوې، خپل نظر مو را سره شریک او دغه ټول تفصیل مو چې وروستۍ تفصیل وو دا زموږ سره شریک کو. تاسو نه بیا هم ډیره مننه کوم چې را سره مل وئ.
ډیره مننه.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، یو لنډه د ماخلو او د دمی وروسته به رازو ستا سره به د دغه موضوع خلاصه شریکو.
د بهس کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د پاکستان حکومت د اسنادو پرته میشت کډوالو د وستلو د پروسې دفاع کوي او وايي چې دا پریکړه د هیواد د کډوالۍ داخلي قوانینو په اساس عمل کیږي او په ترڅ کې واځي هغه تنان په نخ کېږي چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې ژوند کوي. پاکستان د کمی مدیر احسی چې افغان کډوالو ته د وټلو ویل دي او دغه اعلان یې کړی تر اوسه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو لمخې څلور لکه افغان کډوال په زوره له پاکستان څخه وستل دي او له دغه هیواد تللې دي. په دې افغان کډوالو کې کله چې دوی بیرته د تورخند لارې تللې او کله چمن لارې تللې دي، هلته په افغانستان کې دوی د ډیرو شمیر ستونزو سره مخ شوې دي. هغه ځکه چې کله چې موږ د طالب چارواکو سره هم په خبرونه کې غږیږو، هغه هم دې ته یو دم نو آماده چې دومره ګڼ شمیر کې کډوال دوی بیرته په خپل هیواد کې دوی ته تنظیمات وکړي او دوی هلته ځای ورکړي. خو د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو لمخه چې په یوي میاشنور کې یعنی د دې کال تر اخره تر دسمبر اخره به دوی یو میلیون افغان کډوالو اټکل کړی دی چې دا به د پاکستان څخه وځي. نو دا ونننې خبرونه تاسو زموږ د قدرمنو میلمنو غوونه هم واوریدل. د دوی چې زموږ سره په خبرونه کې اغلی شنکی کړو خیل ملګری شو وا چې د افغانستان د پارلمان په خواني غړی وا او همدارازي او سیاست په هده اغه خبري تاسو واوريدي د اغلي د خاغلي افراسیاب خټک سه خبري مهم واوريدي او د دې ترڅنګ زموږ سره نسمت الله توخي هم راغلي او چې هغه هم تاسو سره د دغو کډوالو پروسی په اغیز باندې په ځانګړي ډول په اقتصاد باندې باندې واغږي د لزست تاسو قربانه منځ شاهید او د دې خبرونه پروډوسران عدنان رشید او ماور جلیل تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی الله فاروق سلوړه او آباد اوسې د الله پامان.